Radio. Radio Azadi.
شنبه د سنبولې لسمه د سپتمبر اوله د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شي او د خبرونه په منځني سپه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې د ماښام تر بجو اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپریږي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې تاسو په پوځي برخه کې له افغانستان سره د بریتانیا له نویو ژمنو خبرو. خو لومړی خبرونه. د هرات امنیه قمانداني د نږدې 300 کسانو د نیولو خبر ورکړ. په افغانستان کې نن کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي او امریکا پر فلسطینی کډوالو خپل مرستې بند کړي. د خبرونو تفصیل. د هرات امنیه قمانداني وایي په تیره یو میاشت کې نږدې 300 کسان په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال امین الله عمرخیل پرون خبریالانو ته وویل دا 200 نیول شوي کسان په اختطاف، وسلوالو غلاو، د نشه یي موادو په قاچاق او نورو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. جنرال عمرخیل وویل چې له نیول شویو کسانو څخه 40 مختلف ډول وسلې هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. د عامه روغتیا د وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر دستګیر نظري ازادي راډیو ته وویل چې دا کمپاین به لس ورځې دوام وکړي.
دا قدم اول برای در 16 ولایت افغانستان تطبیق
خواهد شد. لومړی پړاو د افغانستان په ولس ولایتونو کې عملي کیږي او په ولس نورو کې به په دوهم پړاو کې دا واکسین تطبیق شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به 1.8 میلیون ماشومانو ته چې له 9 میاشتو نیولې تر 10 کلونو عمرونه لري د شری واکسین وشي. د ښاغلي نظري په وینا د شری د واکسین لومړی پړاو په بدخشان، بادغیس، غور، بامیان، خوست، غزنی، کابل، کاپیسا، لوګر، نورستان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، پروان، سرپل، وردک او دایکنډي ولایتونو کې عملي کیږي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبری رسنیو ته ویلي دي چې په دې سوداګریزو اموالو کې به قالینې، زعفران، طبي بوټي او نور مواد شامل وي. د آذربایجان ترین خبری آژانس ویلي دي چې اروپا ته د افغانستان د صادراتو دا لومړنۍ محموله به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او بیا د ترکیې له لارې د ریل او لاریو په واسطه اروپا ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. په هغه بیان کې چې تېره شپه خپور شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلي د دې ادارې کارونه ستونزمن و. نوموړی زیاته کړه چې امریکا په دقت دا موضوع ارزولې ده او دې نتیجې ته رسېدلې ده چې تر دې وروسته له دې ادارې سره مرسته نه کوي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره له نږدې 5 میلیونه فلسطینیانو سره مرسته کوي. د فلسطینیان اکثر د هغو کسانو اولاد ده چې د 1948 کال له جګړې وروسته مهاجر شوي دي. تر دې جګړې وروسته اسرائیل رامنځته شو. د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې د روسي پلوه بیلتون پالو مشر پرون په یوې چاودنه کې ووژل شو. د بیلتون پالو رسمي خبري سرچینو تایید کړه چې 24 کلن الکساندر زخار چینکو د دونیتسک ښار په یوې کافي کې د چاودنې له امله وژل شوی دی. روسیې په فوري عکس العمل کې د اوکراین حکومت د دې چاودنې مسؤول بللی او ویلي دي چې اوکراینی حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. خو د اوکراین امنیتي ادارې ویلي دوی په دې باور دي چې الکساندر زخارچینکو د ترستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسوو او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني له اندېښنې او خبرداري ملاتړ کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې تر غونډې مخکې خبرداری ورکړ چې د کاسوو او سربیا ترمنځ د مځکې تبادله او د پولو بیا ترسیم به زړې نژادي شخړې راپورته کړي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزیر کارن کنیسل وویل د هیوادونو ترمنځ د پولو بدلون تل ستونزې پیدا کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل د هیوادونو ترمنځ د مځکې بدلول د خلکو زاړه ټپونه تاسه کوي. تر دې مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اګست په 14مه د کاسوو او سربیا ترمنځ د پولو د بیا ترسیم په اړه خبرداری ورکړی و او د بالکان هیوادونو مځکني تمامیت سپیڅلی بللی و. دا خبرونه دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې به واورئ چې بریتانیا ژمنه کوي چې له افغان ځانګړیو ځواکونو سره به مرسته وکړي او دغه هیواد ته به نور پوځیان واستوي. د امنیت په برخه کې مو د یو شمیر فراوالو له اندېښنو خبرو.
هغه ساحه چې د پولیسو مربوطات کېږي په هغه پوستي ټوله ټوله سوي دي. موږ غوښتون کې د دې یو چې وزارت داخله و دې موضوعاتو ته رسیدګي وکړي، هغه پوستي بیرته ایجاد شي.
د سولې په برخه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر د سره شریکو.
نه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هر هغه حرکتونو څخه د سولې د تامین لپاره، د عدالت د تامین لپاره او د قانون د حاکمیت د کولو لپاره حرکت کې موږ د هغه ملاتړ کوو.
د افغانستان د کرکټ لوبو په اړه به واورئ چې په آسیایي جام کې افغان لوبغاړي برخه اخلي او د دې خبرې مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زنګي ډېر زیات دي د رحمان مین په پارک ولا د خپل زنګي دي دلته د خپل پیسې غټي مور کاروبارونه زیات خو زنګي پیسې زیات خو غټي.
بریتانیا له افغان ځانګړو ځواکونو او د هوایي ځواک د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو او همکاریو ژمنه وکړه. دا ژمنه د بریتانیا دفاع وزیر پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني او نورو جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې وکړه. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت اعلان کړی و چې افغانستان ته څه د پاسه 400 نور سرتیري او پوځي روزونکي استوي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای برتانیا به د افغان پولیسو د سنگړی ځواک او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په برخو کې همکاري وکړي. د جمهوری ریاست وایان هارون چخنسوري تیر شپه ازادي راډیو ته ویل ل افغان امنیتي ځواکونو سره د همکاري او داشمنه د برتانیې دفاع وزیر ګوین ویلیامسن ل ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. خاغلی چخنسوري وړاندې ویل
نو وعده
سپردن
کې
برای آموزش و تجهیز نیروهای خاص دی. وی د برتانی دفاع وزیر وعده وکړه چې د افغان پولیسو د ځانګړي ځواک دروسنې او تجهیز او د هوایي ځواکونو د ترمیم او حفظ او مراقبت په برخو کې به همکاري کوي. د دې همکاري او د څرنګوالي په اړه به په راتلونکو غونډو کې پریکړه کیږي. د برتانی دفاع وزیر ګیوین ویلیامسن د غراس له تروریسم سره د مبارزې په اړه هم له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې. د برتانی دفاع وزیر د پنځشنبه په ورځ کابل ته ورسید او د ولسمشر غنی سربیره ل اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د شورا له سلاکار حمدالله محب سره خبرې وکړې. برتانی له د مخه ویلي چې افغانستان ته 440 اضافي سرتیري او پوځي روزونکي استوي چې د نوي میلادي کال تر فبروري میاشت به په افغانستان کې ځای پر ځای شي. د نوي برتانوي سرتیرو پر سیدو به په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو پوځي سلاکارانو او روزونکو شمیر 1100 ته ورسیږي. له 2001 کال راهیسې لکه نشې برتانیې د طالبانو د رژیم پر ضد جګړه کې برخه واخیسته، تر اوسه پورې 455 برتانوي سرتیري او پوځي پرسونل په افغانستان کې وشل شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، هرات، مزار شریف، لشکرگاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بغلان ولایت کې د طالبانو له لوري د سولې ولسی کاروان ته سپکاوی غندي او دغه عمل د بشري حقوقو خلاف او مجرمانه عمل بولي. د دغه کمیسیون بیان بلال صدیقي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هیڅوک حق نه لري چې سولې غوښتونکو ته ډلې توهین کړي. د سولې د ولسی کاروان یو شمیر غړي او ازادي رادیو ته ویلي چې وړ مورز د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې طالبانو ته د سولې د پیغام رسولو پر مهال د دغې ډلې له لوري ورته سپکاوی شوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د هلمندیانو د سولې ولسی کاروان غړیو ته د طالبانو له لوري له توهین او سپکاوي وروسته د دغه ډلې یاد عمل د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له غبرګون سره مخ شو. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي د جمعې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې د خلکو د سولې غوښتنو ته باید احترام ولري او بشري ارزښتونه رعایت کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هر هغه حرکتونو چې هغه د سولې د تامین لپاره دی، عدالت تامین لپاره او د قانون د حاکمیت د کولو لپاره حرکت کې موږ د هغه نه ملاتړ کوو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې حرکتونو څخه ملاتړ کوي او خپل حمایت راوړي. او زموږ غوښتنه دا ده چې د دې ځوانانو
ښاغلی صدیقي ټینګار کوي هیڅ ډله حق نه لري چې د سولې په تړاو د خلکو هر ډول حرکت سپکاوی وکړي او داسې یو عمل جرم او د بشري حقونو له تړون سرغړونه ده. د هلمندي ځوانانو د سولې ولسی حرکت کاروان چې غوښتلې وسلوالو طالبانو ته د سولې پیغام ورسوي د دغه ډلې له غبرګون سره مخ شول. د سولې د ولسی حرکت غړي وای طالبانو دوی ته سپکاوی وکړ او حتی کنځای ورته وکړې. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په دوی تور پورې کړی چې ګواکې دغه کاروان په افغانستان کې و پروژه ده.
مخ ولاړو د دوی په سیمه کې شاوخوا 15 کیلومتره د اقاخیلو سیمه ته ورسېدو. هلته شاوخوا شل تنه طالبان راغله، هغوی موږ ودرولو او غواشه وکړ چې نور باید موږ مخته ولاړ نه سو. موږ چې موږ د سولې پیغام رسوو دوی تشدد کاوه، همداراز شکنځلې کول، سپکاوی کوي، خو وهلې نه دي کړي.
د سولې ولسی حرکت کاروان د تیرې روژې په میاشت کې له هلمند څخه پلې حرکت وکړ او له شاوخوا وی میاشتې سفر وروسته کابل ته ورسېدل څو د سولې په اړه خپل پیغام حکومت او طالبانو ته ورسوي. د دغه حرکت غړیو چې شمیر یې شاوخوا 15 تنو ته رسیږي په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر همداشان د امریکا په ګډون د یو شمیر مهمو سفارتخانو په وړاندې د پرلت خیمې وهلې او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دائمي اوربند غوښتنه وکړه. یاد ولسی حرکت په کابل کې له شاوخوا 2 میاشتو تیرولو وروسته نږدې شل ورځې وړاندې د افغانستان شمال د بلخ ولایت ته لوڅې پښې پلې تک پیل کړ. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان احسان طاهری له طالبانو غواړي چې د دغه کاروان د سولې غږ چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده له بایک ورته ووایي.
ما امیدوار هستیم که طالبان مسلح افغان رهبری
غوای موږ هیله لرو چې د افغانستان د وسلوالو طالبانو رهبر د افغانانو غږ ته له ځنډ پرته مثبت ځواب ورکړي. ټول شک پرته د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره عملی ګامونه واخیستل سي او اوس ټول امیدوار یو چې د طالبانو رهبر به ان شاء الله ډیر ژر د عملی کار لپاره د مذاکراتو د پیل اعلان وکړي. که څه هم د هلمندیانو د سولې کاروان په خبره د بغلان طالبانو د دوی پیغام رد کړی او په خبره یې هغه نه د منلی. د دغه کاروان غړي ټینګار کوي چې خپل حرکت ته به دوام ورکړي. په ورته وخت کې احسان طاهری له خلکو غواړي چې له دغه کاروان سره یو ځای سي څو د سولې پیغام په افغانستان کې سراسري سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې د کاروان د هلو ځلو ملاتړ وکړ. د سولې د کاروان غړي وړ مورس د بغلان ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري درول شوي وو او لکه څرنګه چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي په ډنډغوري کې طالبانو دوی ته سپکې سپورې ویلي دي. بیا دوی خپل مسیر تغییر کړ په ځای دی چې د مزار شریف په لور روان شي. دوی کندوز ته مخه کړه او پرونې په کندوز کې له خلکو سره غونډې لرلې او په د خلکو په ولسی غونډو کې خبري وکړې. یو شمیر مدني فعالان په کندوز کې هم له دوی سره یو ځای شول او پلی سفر یې وکړ او د سولې په باره کې دوی له خلکو سره خپل نظر شریک کړ او دوی ویلي دي چې بیرته به دوی د مزار شریف په لور باندې پلی حرکت پیل کړي.
جنگ سوله او ملي یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به تاسو وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له نویو لوبو خبر کو. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لنډ راتلونکي کې په آسیایي جام کې برخه واخلي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو وبه جو 15 دقیقې دي. د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال امریکایي ورځپاڼې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ په اړه یو تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي او استخباراتي چارواکي د واشنگتن د پوځي ستراتیژۍ د مؤثریت په اړه مخالفت لري. وړاندې لولو چې د متحده ایالاتونو د پوځ چارواکي وایي د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې اغیزناکه تمامیږي، خو د دوی د نظر بلعکس استخباراتي مقامات په دې اړه منفي نظر لري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2018 کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې تګلاره اعلان کړه. وال سټریټ ژورنال لیکلي چې ټرمپ او د ملي امنیت ټیم د افغانستان د 18 کلنې جګړې د ختمولو لارې چارې لټوي. بلومبرګ خبرونه د افغانستان د جنگ خصوصي کولو ته پام اړولې ده. د بلک واټر شرکت مؤسس اریک پرنس چې اوس یې د شرکت نوم په اکاډمۍ بدل کړی ویلي کولی شو د افغانستان جګړه خصوصي کړو. په دوام کې راغلی پرنس باوري ده شپږ زره اجیر سرتیری کولی شي داسې یو کار وکړي چې یو لکو لس زره سرتیری نشي کولی. د مقالې په اساس د سپینې ماڼۍ چارواکو چې نومونه یې نه دي یاد شوي ویلي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو له طرحې سره لیوالتیا ښودلې ده. خو د مقالې لیکوال دا طرحه یوه مرګونې غلطي بللې ده. د لیکوال په باور د امریکا متحده ایالاتونو د پوځیانو خصوصي کول بالاخره د دې سبب کیږي چې ملي ستراتیژیک مقاصد له جګړې نه د ګټې اخیستنې د انګېزې تر اغېز لاندې راشي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه جوړش په شنو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په متحده عربی اماراتو کې د آسیا جام په سیالیو کې برخه واخلي. افغان ټیم به د آسیا جام په سیالیو کې خپل لومړی مسابقه د روان سپتمبر په 18 نیټه له سریلانکا سره وکړي. نن د سپتمبر لومړۍ نیټه ده. په دې جام کې د دوه ملي لوبډلو ترڅنګ هند، پاکستان او بنگلاديش هم برخه اخلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په آیرلند کې کوربه هیواد ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه او په دې سره د شل وریزو او یو ورځنیو سیالیو سیریز وګاټه. دغه لوبې هم د آسیا جام لپاره د تیاریو لپاره ترسره شوې دي. په پرونی لوبې کې آیرلند افغانستان ته د 125 منډو هدف ورکړ چې افغان ټیم د دوو لوبغاړو په سوسیدو پوره کړ. د آیرلند په وړاندې سیریز کې د افغانستان د ملي ټیم د کامیابۍ په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو کومه د ارمن په کوربه توپ ارمنتا په شلګیو او په شلګیو لوګو سیریز کې ماتي ورکړي. مخکې چې افغان کرکټ ملي لوبډله د ارمن په وړاندې لوبي ترسره کړي، د خپل تیاری په مخه افغان کرکټ ملي لوبډله هندستان ته ځه شو. هندستان کې د بیلابېلو برخو کې افغان لوبغاړي په ماتي ترسره کړل.
افغان ټیم تر یو ورځنیو مسابقو مخکې شل وریزې سیالۍ دوه په مقابل د صفر کې وګټلې او په یو ورځنیو سیالیو کې د یو په مقابل کې د دوه لوبو په ګټلو آیرلند خپل کور کې مات کړ. خو آیرلند سخت ټیم نه دی. افغانستان وتوانېده چې دغه ټیم ته ماتې ورکړي، خو د آسیا جام لوبې د افغانستان لپاره سختې لوبې دي ځکه چې هلته ډیر سخت ټیمونه سره یو ځای شوي دي. هند پکې دی، بنگلاديش دی، سریلانکا دی، پاکستان دی. نو وګورو چې افغان لوبغاړي له نن 19 ورځې وروسته په دغو سیالیو کې څرنګه ځلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو امنیتی مسله را اخلو. د فرا ولایت ولایتي شورا غړي دغه ولایت امنیتی چارواکي په کمکاري تورنوي او وایي چې د امنیت په تامین کې پاتې راغلي دي. بل لورته دغه ولایت امنیتی چارواکي دا خبره نه مني او وایي چې دوی تر خپل وسه په دغه ولایت کې د امنیت ټینګېدو لپاره هڅې کړې دي او هڅې کوي. له فرا د ازادي راډیو خبريال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فراه ولایت دولتي شورا غړي وایي په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې برخې پر امنیتي چارواکو سخته نیوکه کوي. د دې په خبره په فراه ولایت کې ورځ تر بلې امنیتي ځواکونه د ښار د باندې ساحې څخه د ښار دننه ته راځي چې په دې کار سره د ښار شاوخوا سیمې هم د دولت د ولکې څخه وتلې دي. د ولایتي شورا غړي همداشان د فراه فرارو د لوی لارې څخه هم سرټکي او وایي چې د دغې لارې ډېره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د دولاقاني او سمد سالی د فراه ولایت د ولایتي شورا دوه تنه غړي مرکزي حکومت ته خبرداری ورکوي چې په دغه ولایت کې د فاجعې مخه مخکې له مخکې ونیسي.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د فراه وضعیت د څو مودې راپه دې خوا ډېر خراب دی. زموږ عمومي شارا مطلقا د مخالفینو تر ولکې لاندې ده، خصوصا هغه ساحه چې د پولیسو مربوطات کېږي. په هغه پوستې ټولې سوي دي. موږ غوښتونکي د دې یو چې وزارت داخله و دې موضوعاتو ته رسیدګي وکړي، هغه پوستې بېرته ایجاد شي.
با تاسف کې از بیکفایت ترین کماندانایی که در چند سال آمدند تثبیت شدند که بیکفایت ترین این شخصی است که در فرا آمدند.
په همدې حال که در فرا ولایت امنیتي چارواکي بیا د ولایتي شورا دغه ایده نمنی. په زحمت شیرزاد د فرا ولایت امنیتي خوندن په یوه خبرې غونډه کې وویل چې په فرا ولایت کې امنیتي ځواکونه چمتو دي تر څو دغه ولایت د هرې سیمې څخه دفاع وکړي. د شیرزاد په خبره شپه او ورځ په دغه ولایت کې اوس هم پوځي او تصفیه عملیات جریان لري.
هر ورځ او هر شپه د پولیسو، ملي اردو، ملي امنیت دوامدار تصفیه او تلاشي د ښار په مربوطاتو کې چوکونو کې د دې لپاره چې د خلکو عامه امن تامین شي او د تروریستو حملو څخه مخنیوی وشي. په دوامداره ډول شپه او ورځ 24 ساعته دا دوام لري او ټوله شپه زموږ ملي امنیتي ځواکونه د ښار په مربوطاتو کې په مهمو محلاتو کې د دشمن د تهاجمي حملو په مقابل کې سپر دي او پر ځای دي او هر لحظه به دشمن ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړي.
د یادونې وړ ده که څه هم په دې وروستیو کې په فراه ولایت کې دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه لر شوي، خو لا هم د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیتي وضعیت څخه اندېښمن دي او د مرکزي دولت او همداشان امنیتي چارواکو څخه غواړي چې دغه ولایت امنیتي وضعیت ته دې جدي پام وکړي.
خبري مجله اوري.
دا مجله په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې دا خبری مجله د اف ام په 3.5 نیولې شي. یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین د ختیځ دونسک سیمې د بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. دې پېښې د بیلتون پالو مشرتابه بې نظمه کړې او بیړنۍ غونډې یې پیل کړې دي. روسیې بیا د اوکراین حکومت تورن کړی دی چې د دونسک د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخارچینکو په وژنه کې لاس لري. رسوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د اوکراین د ختیځ دونیتسک سیمې د بیلتون پالو د مشر الکساندر زخارچینکو تر وژل کېدو وروسته د بیلتون پالو مشرتابه شورا بیړنۍ غونډې پیل کړې دي او روسیه بیا د پېښې سخته په غوسه کړې ده. د 20 کلن زخارچینکو وژنه د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو چې روسیه په ملاتړ تورن ده د مهمو غړو او مشرانو د ترور د لړۍ نوې کړۍ بلل کېږي. دا بیلتون پالو خبری سرچینو ویل دي چې الکساندر زخارچینکو د دونیتسک خار په یوې کافې کې د چاودنې په نتیجه کې وچل شوی او د اوکراین ضد بیلتون غوښتونکو یو بل مشر هم په دې پیښه کې ټپي دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د زخارچینکو د وشل کېدو په عکس العمل کې ویلي چې د اوکراین حکومت په خونړۍ جګړه کې د شاملېدو پریکړه وکړه. کرملین ویلي دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دونیتسک د بیلتون پالو د مشر په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده او د روسیې د تحقیقاتو دولتي اداره دې پېښې ته د نړیوال تروریزم د قضیې په نظر ګوري. خو د اوکراین حکومت بیا وایي چې الکساندر زخارچینکو د تروریستانو او د هغوی د روسي ملاتړ او د خپلمنځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل شوی دی. تر دې مخکې اوکراین د بیلتون پالو دوه مشران په 2016 او 2018 کلونو کې په دونیتسک ښار کې په ورته بمی چاودنو کې ووژل شول. د 2014 کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 10,300 کسان وژل شوي دي. روسیا دا نه مني چې ګواکې مسکو د اوکراین د حکومت له مخالفو یاغیانو پوځي او مالی ملاتړ کوي، خو اوکراین او ناټو بیا ټینګار کوي چې له بیلتون پالو څخه د مسکو د ملاتړ په اړه ښکاره او کره شواهد لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري لنډ خبرونه لرو. د هرات امنی قمندان جنرال امین الله امرخیل وویل په تیره یوه میاشت کې نږدې 300 کسان په دغه ولایت کې په مختلفو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولی دي. د افغانستان په ولس ولایتونو کې سر لننه کوچنیانو ته د شری د واکسین ورکولو کمپاین پیل شي. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر عبدالقادر بهمن د آذربایجان خبري رسنیو ته دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو پر هغې ادارې به خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د مرستو مسؤوله ده. د اوکراین د ختیځ دونیسک سیمې د روسي پلوه بیلتون پالو مشر پرون په یوه چاودنه کې ووژل شو. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د کاسو او سربیا ترمنځ د مځکې د تبادلې په اړه د جرمني له اندېښنې او خبرداري ملاتړ کړی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. یوه بله نړیواله موضوع هم لرو. ملګری ملتونه وایي د میانمار پوځ له خپلو لیکو څخه 15 کم عمره هلکان لري کړي دي. ملګرو ملتو د میانمار پوځ د کم عمره هلکانو او تنکیو ځوانانو د استخدام له امله په تور لست کې شامل کړی دی. دغه راز هغه وسلوالې ډلې چې له کلونو راهیسې د میانمار د پوځ په مقابل کې جنګیږي هم د ملګرو ملتونو په تور لست کې دي. د جرمني خبري اژانس د ملګرو ملتونو د اسنادو په حواله وایي چې د میانمار پوځ له 2012 میلادي کال راهیسې له خپلو لیکو 944 کم عمره ځوانان ایستلي دي. د میانمار پوځ دغه راز د دې هیواد په راخین ایالت کې د روهینګیا مسلمان اقلیت په وړاندې د ځپونکو اقداماتو او پوځي عملیاتو له امله د نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی. اوس به د ژوند رنګونه پروګرام ته مخه کړو. همایون هیواد وړاندې کوي
د ژوند رنګونه.
زه مسعود الله سعادت یم د نادر شاکوټ.
د خپل کاروبار په اړه راته وایې.
ولا کاروبار خدای اوس ورځ کې خدای دوه درې زره روپۍ ورځ جوړی کې زنګي ډېر زیات دي د رحمان مینه په پارک کې. ولا ډېر خپل زنګي دي دلته ډېر خپل پیسې ګټي. نور کاروبارونه زیات خو زنګي پیسې زیات ښه ګټي.
څومره مصرف شوی چې دغه زنګو د هوایي کښتۍ د چې جوړه کړې مو ده؟
ولا مصرف خو زیات په شوی ده. 15 لکه افغانۍ مصرف په شوی ده. نور کډیر وی کله به داس مصرف په شوی ده.
دا مو پر ګټلې کنه؟
دا خو اوس پر مو دریم خصامه ده په ګټلې. خو پاتې دی نور به خاصی دانه دل زکه چې رقم رقم خلق رضی بس دلته زنګو په زنګي کې زنګي او یو زنګي ډېر زیات دي چې ډوله والا زنګي او غړي کې زنګي او سونه والا زنګي زیات دي. کیبل والا زنګي ډېر زیات دي. کشته زنګي ډېر زیات دي. ولا ډېر خې دي.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا اتم کال دا چې دا کار کوي. نور بیا کار نه دی کړو. دا کې
ته دلته څه کار کوي؟
زه دلته زنګو شلوم بس دا ډرایور یم.
د ډرایوري به څنګه کیږي؟
د ډرایوري ولا داس مسولیت ستا په غړوي چې خراب شي دا تا په غړوي انداس کارونه دی ډرایوري.
دا خپل گیر لري څنګه چلیږي؟
ولا یو سټرینګ نه لري. مره هرڅه موټر په شان دي بس گیر په غاس لري. غاس موټر د غاس بس هغه شي دي.
په څه سپیډ کې چلاوي؟
په دوایم سپیډ کې چلو.
ولی اول کې؟
اول کې بوج زیات پر راځي.
دلته خو به خلک به ویریږي نه چې کله تیز کړي
چې ویریږي. بس ډرایور په انتظار وي بس بیا ودروي.
اوس هلته ځینې خلک وي چغي وهي کنه ویریږي. مالی دلی بیا هم تاسې نه دروي.
ولا خلک خو داسې خلک دي چې څوک مستی کوي څوک ژړا کوي چې کوم پوپ یې کښې خراب شو بس او زنګو بریک ونیسي. که کوم چغې وایي نارې وایي بس او مستی وایي څوک پوپ یې کې.
یعنی دا خلک چغې د مستی لپاره وایي؟
یا
خوشحاله یم دغه کاروبار سره دی.
ولا ډېر خوشحاله یم ځکه چې نور م کاروبار شته نه. بس دا م کاروبار اوس پیدا شو. که ډېر زور نه کوي بس کوي ځکه چې دومره څه نه څه خو خلقونه ته پیسو جمع کړي.
د ژوند رنګونه پروګرام مو له ازادي راډیو څخه واورید.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجله هم دلته سرته ورسید. البته زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري او دا د بل خبري مجله لرو. سید سمیع عباس وړاندې کوي. عباس صاحب سهار مو بخیر.
تشکر احمد شوار، خسته نباشید.